په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلور ویشت ساعته دوام کوي. نن جمعه ده، د مرغومي اجدي نه ویشتمه د جنوري میاشتې نونسمه. السلام علیکم. په دې خبرونې کې د ازادي میلمه پروګرام هم اوریدلی سئ. پیل په خبرونو کېږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیزونه د دې سبب سوي چې د افغانستان اقتصاد یو میلیارد امریکایي ډالر زیان وګالي. دغه بنسټ په خپل یو راپور کې چې د تیرو دوو کلونو وضعیت ته پکې کتنه سوې او پرون د دې ادارې استازي سټیفن رودریکس یې کابل کې جزئیات د رسنیو سره شریک کړل، ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې له انساني بحران سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي که څه هم د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه تیر میلادي کال څه زیات سوي، خو بیا هم ګڼ افغانان له اقتصادي ستونزو کړیږي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په زمري یا صد میاشت کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د افغان ښځو او نجونو د حقونو د بیا ورکولو غوښتنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې موږ په ګډه کولی سو دې ته زمینه برابره کړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه ترلاسه، خوندي او ملاتړ وکړو. څه کم دوه نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دوام لري. له ګڼو غوښتنو سره سره طالبانو د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ بدل کړی نه دی. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د ازادۍ جبهې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دخولي دروازې پر قراول د حملې پر مهال د څلورو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه جبهې تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې دوه نور طالبان ټپیان سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې په حمله کې د طالبانو یو پوځي موټر هم تخریب سوی دی. د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب څه نه دي ویلي. د ازادي جبهې ویلي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ملیشو په وروستیو اونیو کې په کابل، بغلان او بامیان کې ځوان نجونې نیولي، زندانی کړي او شکنجه کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جګپوړي ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د راغلي کړکیچ په اړه امنیتي ارزونه کوي. مرتضی سولنګي دا څرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حملې وکړي. پاکستان پرون د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ځینو اهدافو ځوابي حملې وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غوښتونکو یو پټنځای بللی دی. تر دې مخکې ایران د سې شنبې په ورځ د پاکستان په خاوره کې دننه حمله کړې وه او تهران ویلي و چې د یوې افراطي ډلې جیش العدل مرکزونه یې ویشتلي دي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ به د امنیتي وضعیت د ارزونې د ملي امنیت کمیټې د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څانګو مشران به پکې حاضر وي. اسرائیل ویلي چې په غزه کې د حماس توندلارې ډلې شاوخوا دوه پر درېیمه برخه جنګي قطعات له منځه وړي. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل تر بشپړې بریا پورې به فشار ته دوام ورکوي. نتنیاهو زیاته کړه جګړې دوی مرحلې لري. لومړی د حماس د ځواکونو له منځه وړل دي چې د ده په خبره د دوی منظم جنګي چوکاټونه دي. دویم له سیمې څخه د وسلولو پاکول دي. نتنیاهو د یو وژل سوي اسرائیلي عسکر عکس په لاس کې نیولې وو او ویې ویل چې هغه بې ځایه نه دی مړ او ژمنې وکړه چې د حماس له ماتې او د یرغمل سویو تر خوشې کېدو پورې به جګړې ته دوام ورکړي. اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر اوومه وروسته له هغې پر غزې پراخ بریدونه وکړل او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله چې لومړی حماس پر اسرائیل برید وکړ. حماس جنګیالیو د اسرائیل په خاوره کې د حملې پر مهال لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنځشنبه ویلي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه له برخمنو حوثي یاغیانو سره په جګړه کې ښکېل نه دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د خپلو نورو متحدانو سره یو ځای د حوثي یاغیانو پر سنګرونو حملې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون ویاند دی سابرینا سنگ په واشنگټن کې یوه کنفرانس ته وویل موږ د جګړې هڅه نه کوو. د هغې په وینا واشنگټن فکر نه کوي چې په جګړه کې دې ښکېل وي او کومه سیمه ییزه جګړه نه غواړي. د هغې په وینا حوثي یاغیانو په سره سمندرګي کې پر تجارتي کښتیو او ملکی بیړیو د کروز توغندیو او د کښتیو ضد میزایلو حملو ته دوام ورکړی دی. د جرمني خبری آژانس د خبر له مخې د امریکا پوز تیره اونۍ د حوثي یاغیانو پر سنگرونو لږ تر لږه څلور ځلې حملې کړي دي. په فلیپین کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې چارواکو نن جمعه ویلي چې د دغه هیواد په جنوب کې د مځکې ښویدنې په پیښه کې د مړو شمیر لسو ته ورسېد. په همدې حال کې د یوه تری تم سوي کس د موندنې لپاره عملیات دوام لري. په داواو دی اورو کې تر سختو اورښتونو وروسته پرون پنجشنبه مځکه وښویده او هغه کور یې هم لاندې کړ چې د پیښې پر مهال پکې څوارلس کسان د عبادت لپاره راټول سوي وو. د ژغورنې مامورینو تروسه لس مړي ترلاسه کړي چې پنځه د همدې کورنۍ ماشومان دي. یو سړی، یوه ښځه او یو ماشوم له خټو ژوندي ایستل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. تفصیل یې زموږ پر ویبپاڼه لوستلی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ. د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ: امریکا وایي که طالبان غواړي چې نړیوال په جدي سترګه ورته وګوري باید خپلې ژمنې عملي کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په زندان کې د معترضو ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. اروزګان کې خلک وایي چې په اسانۍ سیم کارټونه نسي ترلاسه کولی.
ډېره ستونزه د یو سیم کارت اخیستل تقریباً په هفته وخت اخلي، نو دلته مسلمانان ډېر ورسره په تکلیف دي. نه د سپین ږیرې احترام شته، نه مثال د یو معیوب احترام شته، ډېر په تکلیف دي مسلمانان.
په تخار کې د چاپانو ګنډلو پر صنعت هم راپور خپرو.
امکان لګی چې اومدم بل بوختم، بل مردم کې میوه خو و دیګه
خو دلته د چاپانو د رخت جوړولو لپاره تار کړم. زیات شمیر خلک له موږ څخه د چاپانو کار اخلي او بیا نارینه د یوې ځانګړي دستګاه په وسیله د چاپانو رخت اوبدي او چاپانو ښځې په لاس کنډي.
په غزه کې د روان وضعیت په باب هم تازه معلومات در سره شریکوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي میلمه پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خپرونې تبیا هم شرغلست ورزود را پرونو برخېته. د امریکا متحده ایالاتونه وایي که طالبان غواړي چې په نړیواله کچه جدي ونیول سي باید خپلې ژمنې عملي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویان پرون یوه کنفرانس کې د طالبانو له لوري د دوی په خبره د بې حجابۍ په تور د افغان نجونو او میرمنو نیولو ته په اشاره سره ویلي چې طالبان باید له میرمنو سره د سم چلند په برخه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. دا هم راپور
د طالبانو له لوري له نړیوالې ټولنې سره د بیلابیلو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو تازه غبرګون. د دې هیواد د ملي امنیت شورا ویان جان کربی تیر ورځ په یو خبری کنفرانس کې وویل که طالبان غواړي په نړیواله کچه جدي ونیول شي باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
که طالبان غواړي چې په نړیوال سټیج کې جدي وګڼل شي باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغه ژمنې چې ویلي وه کله چې حکومتي جوړښت په لاس کې واخلي عملي به یې کړي، چې له ښځو او نجونو سره سم چلند او د نړیوالو قوانینو رعایت و. موږ د دې شاهدان نه یو چې هغوی په دې ژمنو عمل کړی وي.
نوموړي وویل امریکا تر اوسه د دې شاهده نه ده چې طالبانو دې په دې ژمنو عمل کړی وي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي اوس مهال په کور دننه د بندیزونو په برخه کې د افغان میرمنو وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. د ښځو د حقونو فعالې سحر ساحل ازادي راډیو ته وویل
بازداشت دختران نگران کننده است و مردم افغانستان
دنجونو نیول اندیخمنون که دی. پا افغانستان که ده خزو وضعیت خراب دی. افغان میرمن مخ که هم با حجاب وی او سم دی او پراتون که به هم وی دا ده طالبانو یو پلمه ده ده چه ده طالبانو حکومت ده نره لوری پر رسمیت نپیشندل که گی توی پا بدل که بشری حقون نقص وی
حقوق بشر نقص میکنن.
د ښځو د حقونو یو بل فعال مونیسه مبارز بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
ولی اگر نهادهای بین المللی و جامعه
که نړیوال ټولنه او بیلابیل نړیوال بنسټونه پر طالبانو فشار زیات کړي، طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي، نړۍ پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره بیلابیلې لارې بیلابیل میکانیزمونه لري چې له مخې پر طالب فشار راوستلی شي او په نتیجه کې به یې افغانان له خپلو حقونو او ازادیو برخمن شي،
از ازادیهای اساسي و شهروندیشان بهرهمند باشند.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په برخه کې په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په منسوب یو غږیز پیغام کې چې تازه تیره ورځ د جنوري په 13 خپور شوی ادعا شوی چې د ده په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراد شوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو له دې وړاندې طالبان د بشري حقونو په نه مراتولو او له ښځو سره په سختۍ تورن کړي دي. پر ښځو د محدودیتونو په وروستي اقدام کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بې حجابۍ په تور ګڼې افغان میرمنې ونیولې او زندانونو ته یې واستولې. د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره مخ شوې. دوه ورځې وړاندې یعنی د جنوري په 18 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بې حجابۍ په تور د طالبانو لخوا د نجونو نیول کېدل وغندل. د دې وزارت ویان میتیو میلر په یو خبری کنفرانس کې وویل چې هیواد به د دې کړنو له امله له طالبانو حساب وغواړي او دې برخه کې به لازمو اقداماتو ته دوام ورکړي.
عمردل چې د امریکا متحده ایالاتونو چارواکي وایي طالبان باید له ښځو او نجونو سره د سم چلند په برخه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په زندان کې د معترضو ښځو د خود جوشه خوځښت غړي منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان یوې مشرې ازادي راډیو ته ویلي نیول سوې میرمنې له خورا بد چلند سره مخ دي او د خوشي کېدو لپاره یې کورنۍ له ناوړه حالت سره مخ او ګوښل کېږي. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا هم تفصیل
د معترضو میرمنو د خود جوشه خوځښت غړي منیجې صدیقي د وضعیت په اړه چې د نږدې درې نیمو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې د اندېښنې لا پر ځای دي. د بشري حقونو د څار سازمان د منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدر بر د منیجې صدیقي د توقیف دوام ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو په بند کې نیول شوې میرمنې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
موږ مستند کړي چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په بند که لخوران ناوره چلن سر مخدی چه پا دیکی دی بند زیان رسون که شرایط او دی قانونی پروسیس خواه انکار شامل دی پا دیکی شکنجه او دی خوشی کولو لپار خوران ناوره حالت سر مخدی دل هم شامل دی چه ریچی دی دوی کورانه مجبوری کیگی چه دی خپل و ملکیتون اسناد طالبان دبسپاری او گواخل کیگی چه که چه ری میرمن بیا لکم دول استونزی سر مخشی نو دی دوی ملکیت به ضبط شی او کورانه به بیکوره شی.
د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد د دې داو پاره د راپور تر خپرېدو پوریز مونږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبان حکومت تر دې مخکې د منیجې صدیقي او یو شمېر نورو معترضو میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي. د معترضو میرمنو د خود جوشه خوځښت غړي منیجې صدیقي د طالب په 18 د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د طالبان حکومت لخوا ونیول شوه چې د یاد خوځښت د داو پر بنسټ وروسته بیا پلوچرخي زندان ته ولېږدول شوه. که څه هم مونږ بریالي نه شوو چې د میرمن صدیقي له کورنۍ سره وغږېږو، خو د معترضو میرمنو د خود جوشه خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان کورنۍ ته له هغې سره د لیدو اجازه نه ورکوي. اغلی بسیم وویل
د دې مدته دو ماهه کې تر زندان
په دغه دوه میاشتو کې چې د څرخی پله په زندان کې د کورنۍ ډیره هڅه وکړه چې هغه وګوري، خو هغه ته د ملاقات اجازه نه ورکول کیږي. ډیره هڅه وکړه او د طالبانو بیلابیلو ادارو ته لاړل، خو د هغوی قانوني او اصولي لارې چې خپل طالبانو جوړ کړي د هغې د خوشی کېدو هڅه وکړه او خپل ځوان لور د هغوی له زندانه خوشی کړي، خو له بده مرغه ټولې لارې د هغوی پر مخ تړلې دي.
د طالبان حکومت په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي ځپلي او منع کړي دي. طالبانو هم دا ډول په تیرو دوو کلونو کې ډېر شمېر معترضې ښځې زنداني کړي او له دوی یو شمېر یې د زندان له تېرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیوکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هېڅ ډول ځواب نه دی ویلی. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې وینا کې هغې ته منسوب یو غږیز پیغام کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې د کار او روزګار د نشتوالي په واجه لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې په خبره چې په خوای په مالداري او بڼوالي یو څه کار روان و، خو د اقلیم له بدلون سره د دوی ژوند هم اغیزمن شوی.
د نورستان اوسیدونکو وای ولایت ټول غرونو نیولې، د کرکیل ځمکه نه لري، داسې خار یا بازار هم نشته چې پکې سوداګري وکړي او خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې کړي. په وینا یې چې تر اوسه یې د ژوند یو څه مشکلات د څارویو په ساتلو او د هغوی په تولیداتو هوارېدل، خو تیرو او روان وچکالیو ورته هغه برخه هم پوره ځپلې ده. د ختیځ نورستان د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي رادیو ته وویل:
اقتصادي حالات ډېر خراب دي، څه هم چې په نورستان کې د سیو خار نشته، د خلک راوځي هلته کاروبار وکړي، خپل روزمره ژوند زندگی مخې ته بوزي، څوک رېړه ودرې، څوک یو شی، څوک بل شی، دا شهر په نورستان کې نشته. د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، نفوس زیات شوی دی، بل اړخته زراعت ځمکه کمه ده، مالداري هم کمه شوې ده.
ځایي اوسیدونکي وایي په ولایت کې د قیمتي ډبرو غنی زیرمی او زیاتې رواني وبو شتون لري، خو له دغه پریمانه طبیعي منابعو څخه تر اوسه یو حکومت هم ګټه نه ده پورته کړې، نه یې په خپله خراوستي او نه یې هم خلکو ته کومې اسانتیاوي برابرې کړې دي. د لویدیځ نورستان اوسیدونکي عبدالصبور کریمی:
دولت او سره جمع نړیوالې مرستندوی ادارې به نورستان ته خپل توجه واړي. هغه مشکلات مخصوص د امنیت یا د نورو هغه اوس نشته الحمدلله. نو اساسي کارونه به په نورستان کې دای چې ولسونو ته داسې پروژې عملي شي چې هغه پایدار وي، دوامدار وي او مستقبل ولري، چې الحمدلله نورستان ډېر سرشاره اوبه لري. دلته باید د اوبو ډیمونه جوړ شي چې بندې برقونه خلکو ته اوبه ورکړي، خلکو ته زراعتي ځمکې ورکړي، خلکو ته چیزونو برق ورکړي، خلکو ته روزګار ورکړي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ژوند اسانتیاوي برابرې کړي او له اوسنیو اقتصادي ستونزو یې بیرون کړي. په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې خلکو ته کار او روزګار پیدا کړي. څنګه چې په دې تیرو میاشتو کې موږ مختلف مؤسسات سره خبرې وکړې، مختلف بین المللي او داخلي انجوګانو سره لسګونو زرو خلکو ته موږ د کار زمينه برابر کړه، همداسې په آینده کې هم موږ پلان لرو ان شاء الله چې نور کارونه هم پیدا کړو. مجلسونه روان دي ان شاء الله، مؤسسات سره هم ښاغلي وزیر صاحب نورستان ته راغلي او هغه مجمعنه وکړه چې ان شاء الله نورستان ته به موږ ځانګړې پاملرنه وکړو. مجموع کې کوششونه روان د راتلونکي کال به نور ډېری پروژې به ان شاء الله ولرو.
نورستانیان په داسې حال کې د کار او روزګار له نشټوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بیروزګاره شوي. همداراز د نړیوالو د بندیزونو او د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر وړاندې د ستونزو پیدا کولو او لارو بندولو له امله د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت
او سم په غزه کې د تازه وضعیت په اړه: اسرائیل نن جمعه یو ور بیا د غزه تړنګ جنوبی برخه بمباری کړه. اسرائیل دغه هوایی حمله ل خپل عمده متحد د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فلسطینی دولت د ایجاد پر سر تر جرو بحثونو وروسته وکړي. واشنگتن د فلسطینی دولت ایجاد په سیمه کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره یو حل لار غني. عین شاهدانو نن جمعه سحر د غزه تړنګ په جنوب کې پر خان یونس شار د دزو او هوایی حمله خبر ورکړی دی. اسرائیل ادعا کوي چې په دې شار کې د توندلارې ډلې حماس زیات غړي او مشران پټ سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین سرې میاشتې ټولنې العمل روغتون ته نږدې د سختو جګړو خبر ورکړی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تېره شپه په دې ځای کې اووه اویا کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې ځواکونه د جګړې پر مهال د ټانکونو او هوایي ځواک په ملاتړ د دوی په وینا په لسګونو تروریستان وژلي دي. ملګري ملتونه وایي په غزه کې د دې جګړې له کبله د غزې 15% وګړي، یعنې 2,400,000 کسان بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې زیات کسان سرپناه، خوراکي موادو، سونتوکو او روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې یرغمل کړل. واشنگتن د اسرائیل د دغو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، خو د دوړو متحدانو له نږدې اړیکو سره سره د دوی ترمنځ روانه اونۍ د فلسطینی دولت د ایجاد پر سر ځینې اختلافات رابرسېره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د یو فلسطینی دولت د ایجاد په اړه د لارې د نقشې په باب خپل غوښتنه بیا تکرار کړه، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه یو ور بیا په دې اړه سوی پیشنهاد رد کړ. نتانیاهو ویل اسرائیل باید د اردن سیند د لویدیځ پر ټولو برخو کنټرول ولري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 25,000 کسان وژل شوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې ځینې کورنۍ له کلونو راهیسې د چپنو د رخت تولید او د چپنو ګنډلو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. د چاب ولسوالۍ چپنې چې په چابي چپنو شهرت لري او په خاص مهارت ګنډل سوي په شمال ختیځ زون کې ډېر مینوال لري. د ازادي راډیو خبریال تفصیل راکوي.
د تخار په چعاب ولسوالۍ کې یو شمېر کورنۍ د چپنو د رخت تولید او د چپنو جوړولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. د یاد ولایت د چعاب ولسوالۍ یو اوسیدونکی 60 کلن عبدالخلیل چې له 40 کلونو راهیسې په دودیزه توګه د چپنو او د ژلکو رخت یا الچه وبي، هغه وایي چې دغه کسب له خپل پلار او نیکه څخه ورته په میراث پاتې دی. عبدالخلیل وایي چې د چپانو د رخ جوړولو د دودیزې دستګاه د څرخ په تاولو سره د خپلې کورنۍ د روزګار څرخ چلوي.
د چپنو د رخ جوړولو کسب موږ ته له خپل پلار څخه په میراث کې راپاتې دی. زه له 40 کلونو راهیسې د چپنو رخت وبم او د دې وړې دستګاه په وسیله چې له لرګیو جوړه شوې ده هره ورځ دو چپنو رخت وبم چې کابو 90 متره کیږي. له همدې لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروم.
د یاد ولایت د چعاب ولسوالۍ یو وستونکې 55 کلنه ګلبیګم چې له 40 کلونو راهیسې د چپنو تار جوړوي، هغې د خپل د کار په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دلته
د چپنو د رخت جوړولو لپاره تار جوړوم. زیات شمېر خلک له موږ څخه د چپنو تار اخلي او بیا نارینه د یوې ځانګړې دستګاه په وسیله د چپنو رخت اوبدي او چپنې ښځې په لاس ګنډي، ځکه خلک په لاس ګنډل شوي چپنې ډېرې خوښوي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل وسیدونکی 40 کلنه شکر وایي د چپن ګنډلو له لارې د خپلې اته کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
زه تقریبا له 15 کلنۍ راهیسې د چپنو ګنډلو په برخه کې کار کوم. میړه مې د چپنې رخت اوبدي او زه چپنې ګنډم. د همدې تار او ستنې په وسیله د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوم.
د چپن پلورونکو په وینا چې اوس مهال یو ښه چعابي چپنه 1000 افغانۍ قیمت لري. 1.5 کلن نجیب الله چې د تالقان ښار د چپن فروشۍ راسته کې دکان لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
به خاطر ګرمي عزیز زیات استفاده میکنه. یک وخت مردم چپن
نه نورو ژمنیو جامو پرتله چپنې تودې دي. د ژمي په موسم کې سپینجری او ځوانان چپنې اغوندي او مینوال یې زیات دي. چپنې مختلف قیمتونه لري، له 1000 افغانیو نیولې تر 1000 افغانیو پورې چپنې لرو.
د چپن پلورونکو په خبره د تخار د چعاب، رستاق او فرخار ولسوالیو خلک د لاسي صنایعو په تولید کې خاص شهرت لري او په یادو ولسوالیو کې جوړې شوې چپنې د هیواد په کچه له خاص شهرت او کیفیت څخه برخمنې دي او مینوال هم زیات دي، ځکه په پورته یادو شوو ولسوالیو کې د چپنو رخ یا الچا په دودیز ډول وبدل کیږي او چپنې د ماشین پر ځای په لاس ګنډل کیږي.
د طالبانو حکومت په کابل کې د کاج کتابتون تړلې. دغه کتابتون ځینې غړي ادعا کوي چې د کتابتون د تړلو لامل هغه خندونه دي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د استخباراتو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا لګول سوي دي.
د طالبانو حکومت د کابل په لویدیځ کې د کاج کتابتون تړلې دی. په ټولنیزو شبکو کې د دغه کتابتون د مورلک تصویرونه داخلي چې دغه کتابتون د روان کال د مرغومې میاشتې په 16 د کابل ښاروالۍ له مقرراتو څخه د سرغړونې له امله تړل شوی. کاش کتابتون د کابل ښار په ویدیس کې د کاش پر ښوونیز مرکز د ځانمرګي بیت قربانیانو په یاد او د مطالعې فرهنګ د ودې په موخه جوړ شوی و. د دغه کتابتون یو غړي د ده د نه پیژندنې په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کتابتون چارې تر دې وړاندې هم څو ځلې د طالبانو حکومت د استخباراتو او امر بالمعروف او نهیان المنکر ادارو لخوا له خنډونو سره مخ شوی وي. په همدې حال کې د کاش ښوونیز مرکز زده کوونکو او د دې کتابتون غړو شکریا او زینب د طالبانو حکومت لخوا د دغه کتابتون د تړلو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
د اونجه شاګردان زیادې کتاب مطالعه
کرد کون کې هلته د مطالعې لپاره تلل تر څو د خپلو شهیدانو ملګرو لارې ته دوام ورکړي. خو له بده مرغه طالبانو دغه کتابتون د ټولو زده کوونکو پر مخ وتړه چې زه یې د یوې دوام ورکوونکې په توګه ډېره خفه شوم، ځکه دا کتابتون په ډېرو هڅو جوړ شو.
بستنی کتابخانه هم میتونه منجر به
د دې کتابتونونو تړل کولای شي د څېړنې، زده کړې او کلتوري سرچینو ته د لاسرسي د کمولو لامل شي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین دي. دا ګام کېدای شي معلوماتو ته د لاسرسي او د ټولنې لپاره تعلیمي فرصتونو ته د لاسرسي د محدودیت لامل شي، کوم چې ټولنیز او اقتصادي زیان لري. دا ډېره ډارونکې ده چې یو ارزښتناک سرچینه لکه کتابتون د سیاسي دلایلو یا نورو لاملونو له امله وتړل شي.
دا کتابتون د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز تر خونړي برید یو څلوېښت ورځې وروسته پرانیستل شو. ویل کېږي چې دغه کتابتون شاوخوا 15,000 ټوکه کتابونه درلودل چې په میاشتني ډول یې 1000 ټوکه پورې لوستل شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي ونه غوښتل چې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت به دغه کتابتون ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي او که نه.
په انسټاګرام کې ازادي راډیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
پورزګان کې ځینې کسان وایي چې په دې ولایت کې د افغان بیسیم د یوه سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره په ورځو ورځو په لاین کې ولاړ وي، خو بیا هم نسی کولی چې سیم کارت ترلاسه کړي. دا چې مسؤولین څه سپیناوی لري په دې راپور کې اوري.
د خلګو دا شور او زواژ او دا ټیل ماټیل د کومي وړیا مرستې د ترلاسه کولو په پار نه دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ولایتي دفتر مخې ته د حالات دي او د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره همدغه ټیل ماټیل روان دي. پنځه شپېته کلن محمد ولی د همدې ټیل ماټیل په یوه څنډه کې ولاړ دي. د دې چوری ولسوالۍ د خوشخدیر د سیمې اوسیدونکو دي وایي چې د پرله پسې درو ورځو راته ګورسته بیا هم نه دي توانېدلې چې سیمې کارت ترلاسه کړي.
سیم کارت لپاره راغلی یم، دوی بچیانو سره معلومات کوم، نن درېمه ورځ غلم ورځ غلم وروره، د وطن مو خوشخدیر ولسوالۍ مې شوره ده، نو دا زموږ مشکل به چې راحل کړو وروره، دا زموږ ګناه چی شته، نو زموږ څه وکړو؟ نن مې درېمه ده چې زه ځم ورځه ماره ورځ زر روپۍ په کرایه راڅخه خپلاړه سي والله کله سیل لرو چې راسل ته دا مشکل دی ورور، مشتل سیم کارت نه راکي.
دا ورزګان دا اوسیدونکي زیاتوي چې دغه تل ډیر داسې کسان هم شتون لري چې تر وو او تور زو زیات انتظار یې کړی، خو بیا هم سیم کارت نه دی ترلاسه کړی. دی وایي سیم کارت هغه کسان ترلاسه کولای شي چې په ټیل ماټیل کې کافي تجربه ولري او یا هم د افغان بیسیم په دفتر کې شناخته ولري. کریم الله د ترینکوټ یو بل اوسیدونکي دی او د سیم کارت ترلاسه کولو لپاره په دې ټیل ماټیل کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مخې ته ولاړ دی.
بندل د خلک سچ 15 ورځې او 14 ورځې او 18 ورځې کېږي یو سیم کارت به تامه دي، خو بیا هم یو سیم کارت نه پیدا کېږي. د پروسکا ملات کې ډېره ستونزه دغه چې په ولسوالیو په لري اطراف سیمو کې چاپله د افغان بیسیم غیر بل شبکه کار نه کوي. ډېره ستونزه د یو سیم کارت راستل د تقریبا په توګه تو وخت اخی، نو دلته مسلمانان ډیر ورسره په تکلیف دي، نه د سپینجر احترام ستا، نه مثال د یو معیوب احترام ستا، ډیر په تکلیف دي مسلمانان.
د ورزګان اوسیدونکي د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د مسولینو غوښتنه کوي چې د خلکو له مجبوریت دي ناوړه ګټنه پورته کوي او په ولسوالۍ کې جوړته څانګې پرانیزي.
ودی غزیجه ولسوالی تری وغزیجه علا تری آری ولسوالی که بایش نمایندگی جولیسی علا تخپل کار خپل علا تری خپل کار رو تپاله که دیخونه کیزی چی دگیزه و دم دلتر روانی در روزگان هم دلیر روانی در چار چینو دم دلیر روانی دلیر پریوه دقا خون برا دا به سالی و در انسانان توگل چی ورطا ولال دی دا پا چو رجب نوبت سر رو رسیجی
دلتا کل نوبت و رسیدلی کل نو رسیدلی کل چی نوبت و رسیج آقا اسمی کارتون آقا و نخلاص نو خلق دا دقا سون سر دیر مخت چی دا دی دا پار یو ترتیب پا حال سی آقا ترتیب دا شی یا بو رسوالی یو که دا دی سانگی ورطا پا حال سی یا یو بل دا سی نظم و ترتیب ورطا پا حال سی
پا اورزگان که دا افغان بی سیم مخابراتی شبکی سیمی کارتون زک زیاد خلق اخلی چی دا افغان بی سیم مسولینو دا جمهوریت ترسکو تو روستا سم دستی خپل خدمات د اورزګان تر ټولو ولسوالی و غزول او افغان بیسیمی وازنی شبکه ده چې د اورزګان په ټولو